سره مشه را مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړي کې هرکلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو په لومبه د دې وخت خبرونه با کورمکی د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنز په جګړه کې نه کسان جوبل شوې دي. د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د وی میاشتې لپاره زندانی شوې دي او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکو الوتکې ترمنز د ټکر په نتیجه کې ټول اووه شپېته کسان وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. نن مشال لیډو سره په خبرو کې ځایي ولسی مشرانو او د روغتیا د څنګه چارواکو ویل چې جګړه نن سهار شاوخوا لس بجې پیل شوه چې د دواړو خواوو پکې درنې وسلې کارول شوې دي. چارواکي وایي چې په ډزو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان په ګډون نه کسان جوبل شوي دي. ټپیان د پاړچنار هسپتال ته رسول شوي دي. د ډاکټرانو په وینا په دوی کې د ډیرو حالت له خطرې بهر دی. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي لایق حسین وایي چې جګړه اوس ودرېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
پټی تنازع باندې فایرنګ وشو چې فایرنګ په مسلسل څلور غنټې جری و چې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په خوشونو واجنا او فورسز مرچی اخیستې دي.
دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سوري تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د حبز لی ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړې پرون تر هغې سمدستي وروستو د عامه نظم د ګډوډي په تور د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف په وروستۍ مقدمه کې هم د هغه د خوشي کولو حکم وکړو. په هب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ پرون مشال لیډو ته وویل چې انتظامی علي وزیر د 3 MPO د قانون د لاندې د یوې میاشتې لپاره بیا زنداني کړی دی. د یادونې وړ ده چې د هب انتظامی مشري تر دې وړاندې هم د دسمبر په 15 د 3 MPO په مقدمه کې د یوې میاشتې لپاره د علي وزیر د زنداني کېدو امر کړی و. پښتون ژغورنې غورځنګ پر علي وزیر لګېدلي تورونه په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې د دغه مقدمو هدف د غورځنګ د فعالیتونو مخه ډب کول دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د پوځي او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشالېډو ته ویلي دي چې پرون په دتخیلو کې وسلوالو د فوز په کاروان بریدو کوچ په نتیجه کې یو فوزي وجل شو او 15 جوبل شو. بلخوا د لکی مروتو د پولیسو ویان شاهد خان مشالېډو ته ویلي دي چې پرون ماخام د غزنی خیلو تانې په حدونو کې وسلوالو یو پولیس هغه مهال واجه چې هغه له پولیس لاین څخه د دندې تر سره کولو وروسته کور ته روانو. د دې دواړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګری ناپیژندل شو وسلوالو تښتولی دي. د تیرا میدان ځینې عیني شاهدینو د خپلو نومونو نه خپرولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیرمحمد افریدی او د هغه ملګری ابرار افریدی تښتولي او نامعلوم ځای ته وړي دي. د خیبر ضلع د پولیسو وایان ظهیر افریدی هم تېره شپه مشال لیډو ته د دې پیښې تصدیق وکړو او ذات کړه چې په دې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه چا دا غوی د تختولو ذمہواری نه ده منلې. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون مشال لیډو ته وویل چې د روان کال په جنوري میاشت کې شپږ افغانان د قتل او سلور د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وړاندې ایران په کال 2024 کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي وو. د طالبانو د سترې محکمې یو پلاوي تیره میاشت تهران ته د یو سفر په ترڅ کې له ایران غوښتنه کړې وه چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړې توګه د هغه بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بارونو چارو وزارت ویان ویلي وو چې په ایران کې د پام وړ اشمیر افغانان بندیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په هغه هیواد کې یو شمیر افغانان زندانی کړی دي. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 18 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په الوتکه او هلیکاپټر کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. بلخوا په واشنگټن ډی سي کې د اور وژنې د ادارې مشر جان ډونلی هم ویلي دي چې موږ اوس په دې پړاو کې یو چې د ژغورنې عملیات د مړو د راایستلو عملیاتو ته واړوو. داو د دې وخت خبرونه اوردونکو خبرونه باوریدو او د دې خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې 9 کسان جوبل شوي دي.
اوس جنگ ودرېدلې ده او فورسز مرچی اخستې دي او څه کسان زخمیان شوي دي ځکه اسیسټنټ کمشنر اپر کروم سید منان هم زخمی شوی دی.
د بلوچستان د حبز لی ډیپټی کمشنر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی کړی دی.
دا ریاست او دا حکومت چلن چې د علي وزیر یزمر د قیدیانو سره کیږي دا ټول پښتانه کام ته چیلنج دی.
او دا ورغزو به کور شوی خلکو له حکومت غوښتنه کړې دا چې د دې ستونزې هواري کی او د دې پسیمه کې امنیت پزیک.
ځلته مو پنځل لس کال وشو د مو ته کومه نه سروي وشه نه د مو وطن چې امن راغله اوس مجبورین د دې مو پرتین ته مو مجبورین.
سیمه نن نه هم په یو شمیر موضوعات او راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اردن کړه زموږ ډومبې موضوع ته په کورم کې د فاتح او غلجی کلیو خلکو په منځ کې جګړه شوې ده چې په کې د روغتیا د سانګې د چارواکو په وینا 9 کسان جوبل شوې دي. دغه جګړه نن شاوخوا 10 بجې پیل شوې چې په کې د غټو وسلو استعمال شوې دي. په جګړه کې زیاتره جوبل پاړچنار سپتال ته رسول شوې دي چې په کې د ډیرو حالت له خطرې بهر دي. په جوبلو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان نوم هم شامل دي. د پولیسو چارواکي ځای مشران وایي چې محمد منان د جګړې د درولو په کوششونو کې لګیا و چې د ډزو ښکار شوی دی. په سیمه کې دا وخت جګړه ودرېدلې ده. نور معلومات زموږ د همکار پراپور کې.
په کورما کې د غلجی او فاتح کلیو خلکو ترمنځ د نښتو پر وخت دوه سرکاري اهلکارانو په شمول 9 تنان جوبل شوي دي. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 3 جنوري ویلي په بشرو کې د جمعې پر ورځ دواړه ډلې هغه وخت په خپلو کې ونخلېدل چې هغلته په یو پټي کې د فصل پرې بلو هغوی وران شول. حسین زیاتوي که څه هم تر 4 غنټو پس جګړه ودرولې خو دا خطر شته چې دواړه په خپلو کې بیا ونخلي چې د هغې لپاره مستقل ډزبندي کولو ته چمتو دي.
هغه په مابین کې پټي تنازې باندې فایرنګ وشو څنګه فایرنګ په مسلسل 4 غنټې جریو څنګه کې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی د انجمن حسینیا او د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په کوششونو واجنه حکومت سیسپایر کې کامیاب شوی دی او فورسز مرچی اخیستې دي. خو بدقسمتۍ سره هغه کې څه کسان زخمیان شوي دي ځکه کې اسسټنټ کمشنر اپر کروم سید منان هم زخمی شوی دی.
په کورما کې دان خطا تر هغې شوی چې د جنوري پر اولنی نیټه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر 44 نکاتو اتفاق تر راتلو پس امن معاہدہ شوی. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا مشر جلال حسین بنگش د جګړې پر دې عمل کې ویلي ځینې قوتونه غواړي چې د امن کوششونه پر داسې کارونو ناکام کړي خو دوی به دغه تنه پرېږدي.
او اگر چې نن کوهات کې وا ګرانډ امن جرګه روانه ده زه به دا وایم چې دا فایرنګ د دغه کوهات امن جرګې سبوتاش کول یو ناکام سازش او کوشش ده. موږ دې واقع پر زور مزمت کوو او پر زور مطالبه کوو چې دی واقع د اصل حقایق معلوم شي چا خلاف ورزی کړی دی کوم طرف نشوي دی بر وخت هغه خلاف سخت ترینه کوي دی وشي.
په بشرو کې تر دې وړاندې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هم شیا سونی ډلو ترمن د یو بل پر زمکو مورچه جوړول په خبره نه هورزه خنړې جنگ شوه بو. د بشرو ځای مشر عبد خان ملیار مشال لډیو ته د جمعې پر زویلی تیز ځل چکل دویون خلیدل نو حکومت دا فیصله وکړه چې سیمه پر ریډ زون کې تر اچولو پس د جنگونو مخابه ونستل شي خداسه ونشول
ودا شي ولا ريد زون مقصد دا نو زمو اف سي او پولیس نه خپل زون ساتلو ريد زون مقصد دا و د سي وکیو تروشي هغه حکومت جایزه وغلی او د سي وکیو رقم دی پورا زاغینا پر می کې نور حالت خرابيږي ایمو مقصد ایمو کومونو دا ریکوست ټول غسنګ پړه چنور ريد زون شو انس بشاره ريد زون شي مو زه هوا دا شي و په بد قسمت سره اف سي او پولیس لری کړل هغه واجنا کنن اف سی پولیس درځ کی موجود و دا بو واضح شوی و حکومت را بخیل فرضی شوی دی چا کړی دی هنه فرضی څنګه وشوا
کورما یو داسې حساس سیمه د چیرته کې شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو ډلو ترمن د زمکو او داسې نورش خړشتا چور باندې سواره خنړی جنگونه هم شوی په کوهارد کې د دواړو فرقینو ترمن امن موعده تر کې دلو پس دا تمه پیدا شوه چې د جنگ سبب ګرځیدونکو کې کښاله به نور د حل لارو ممی تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا
اوردونکو سرزو ډېر اسماعیل خان ته چرته چې چارواکي وایي چې فوز په ادبی عملیاتو کې درې وسلوال وجلی او نامعلوم وسلوال له طرفه د پولیسو یو تختول شوی کانسټیبل یا سپاهی راخوشه کړل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې د جنوری په دیرشمه سهار مال په کلاچه سیمه کې په هدفي عملیاتو کې درې وسلوال وجل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان په کلاچی سیمه کې د وجل شوی درې وسلوالو په اړه لسنی دی ویلي. تفصیل اشتیاق مسعود راک
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ په هدفي عملیات کې درې وسلوالو وژل شوي او ناپیژندلې وسلوالو له طرفه د پولیسو تښتولای شوی کانسټیبل یې روخوشی کړی دی. ډیرا اسماعیل خان کې د خفیہ ادارې و چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي سرتیرو د جنوري په دیرشتمه سهار مال په کلاچۍ مرډي سیمه کې دفی عملیات کشه درې وسلاول وجلی دی. وسلاول کشه یو د افغانستان سره تعلق لارنکای بدرالدین چې د یوسف په نوم هم پیژندل کېده. سره د تیری کې طالبان پاکستان زرار ګنڈاپور ډاله دوا نور وسلاول سره وجل شوی دی. تیری کې طالبان پاکستان په کلاچۍ مرډي سیمه کشه د وجل شوی درې وسلاول په باراکشل یا تردا وخت پورې سه هم ویلي نه دي. په بل لوري د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو ترجمان له طرفه مشال ریډیو ته رولاجلی شوی و بیان کښې ویلي شوی دی چې ناپیژندلې وسلوالې 13 ورځ مزدیګار مال پکیرا پل سیمه کښې د یونیورسټي تونې کانسټیبل محمد اعظم هغه وخت تښتولی و چې کله دای د تونې نه خپل کور ته راونو. خو د پولیسو او پوځ له طرفه په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت تیر مقصیتان کانسټیبل محمد اعظم روخوشی کړی شوی دی او وسلوال تښتېدلی دي. ډیرا اسماعیل خان ضلع یو اوسیدونکی ایډوکیټ حمید الله په سیمه کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ڈسٹرکٹ ڈی خان کا سٹی نہ باہر کلاچی تو خاص کر اور علاقے دی دل تا ڈیر جو تے بدام نے شری دو یا پسیفک شے یا سٹی نہ لشکی باہر دل تا ٹارگٹ کلنگ کر شری دی ائی اولے شری دی ٹاکے شری دی خال دی دکھنا ڈیر پریشان ائیو طرف تا میں گئی تو بل طرف تا بدام نے تو اویس ہر سڑائی چے کونا روزی دے کور کلا ورتے پتہ خسم تما و زارا لا ٹھیک نہ دی خارو دی لکتا اولا سرا خال کو ڈیر جو تو ڈسٹرب دی نفسیاتی مریضوں جو شری مش خدا وشتا نہ تو چے حکومت خپل ریٹ بال کو
خود ډیر اسماعیل خان پولیسو چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلی په خواني غړي علي وزیر پرون د بلوچستان په حب کې د عدالت لخوا تر خوشی کېدو سمدستي وروستو بیان ول شوی او د یوې میاشتې لپاره زندانی شوی دی. د حب ضلع انتظامی مشرې روحانه ګل کاکړي پرون د عامه نظم د ګډوډي په تور د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې په بیلابیلو قضیو کې لومړی په اسلام آباد او بیا وروسته د پنجاب ایالت په بیلابیلو زندانونو او اوس بیا په بلوچستان کې زنداني شوی دی. په دغه اړه نور معلومات له کراچۍ نه نیاز علی راکی.
د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ د جنوري په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل چې د جنوري په دیرشمه د ترهرګرۍ ضد عدالت په حب کې درج مقدمه کې علي وزیر بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. خو له دې پریکړې سمدستي وروسته د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې مادې درې ایم پی او له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. دی وایي د ډیپټي کمشنر په امر د علي وزیر په ضد درې ایم پی او لګولې شوې او هغه پکې نیولې شوې دي. موږ چې نن د علي وزیر د خوشی کېدو امر د ګډاني زندان ته بیوړو نو د جیل مشر راته وویل چې علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې شوې دي. له دې وړاندې د حب پولیسو علي وزیر په یو دروغجنه مقدمه کې نیولې وو. هغه مقدمه نن عدالت بې بنیاده وبلله او علي وزیر پکې بری کړو. د حب ضلع ډیپټي کمشنرې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په داسې حال کې زنداني کړی دی چې له دې وړاندې د دسمبر په 15مه علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره هم زنداني کړی شوی وو او په عین وخت کې د جنوري په 13مه په حب کې د ترهرګرۍ ضد عدالت علي وزیر په وروستۍ مقدمه کې بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. د وکیل حمل خان مری په وینا عدالت چې علي وزیر په کومه وروستۍ مقدمه کې بری کړی دی دا مقدمه د بلوچستان په حب کې پولیسو د کال 2023 د دسمبر په 1مه درج کړی وه چې پکې پولیسو تور پورې کړی وو چې علي وزیر د ګډاني زندان کې د پولیسو نه ټوپک تختولې او په هغوی ډزې کړې دي. خو وکیل حمل خان مری ایډوکیټ بیا وایي په یاد مقدمه کې پولیسو ګواهان او هیڅ ثبوتونه عدالت ته نه دي وړاندې کړي او نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم د علي وزیر په ضد یو دروغجنه مقدمه ګرځولې شوې. نوموړي په وینا له دې وړاندې عدالت د حب سیمې د 2022 کال په یو مقدمه کې هم علي وزیر بری کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر سره ناروا چلن روان دی.
انتهایی غیر آئینی غیر قانونی رویه ده او موږ دا بالکل په دې اوس رسیدلی یو چې ریاستی ادارې او دا ریاست او د حکومت چلن چې د علي وزیر زموږ د قیدیانو سره کیږي دا خالی وټول پښتانه کام ته چیلنج دی. دا خالی د علي وزیر سره بد نه دی، د علي وزیر سره ظلم نه دی. موږ پی ټی ایم چې هر څو دی زور زیاتوب ناروا غیر آئینی غیر قانونی کارونه وکړي پی ټی ایم به خپل هغه زحمت الله په یو صورت نه پریږدي یو انچ به شاته نسی.
علي وزیر تیر کال 2023 د اگست په 3مه د اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد، راولپنډي، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری حبسمه کې د 2023 کال په یو مقدمه کې وخودله. خو یاد مقدمه په داسې حال کې د علي وزیر په ضد درج کړی شوی و چې علي وزیر هغه مهال د کراچۍ په زندان کې بندو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډره اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو چې د نومبر په 21مه د ضمانت وروسته بیا د زندانه خوشې کړی شو. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته یې وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستی دارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 15 مقدمو کې خودل شوی و چې نوموړی پکې نږدې شپږ میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو او په ځینې مقدمو کې د ضمانت او په ځینو کې بیا د بری کېدو وروسته د 2023 کال د فروری په 14مه علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې کړی شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا اورګزونه 15 کاله مخکې د فوزی عملیاتو لوجې بې کور شوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی ستونزې هوارې کړي او دوی دا مهال په انګو کې د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور دي. نو باید چې په پرمن طریقه دوی خپل سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. دغه کډوال محمد خواجه سیمه کې میشتي او شاوخوا 50 نه زیاتې کورنۍ دي. ځینې کډوالو مشالې ته ویلي دي چې د دوی کورنو سروے نه شوی زکه ایثار پاتې دی او مرستو ته هم اړتیا لري. تفصیل ممتاز بنگش راکړي.
د دې ځای اوسیدونکي خسته زرین مشال ریډیو ته ویلي د ورګزونه بیکور شوی نور خلک خپل سیمو ته بیرته لاړل، خو لا تر اوسه حکومت د دوی بحالۍ لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی.
بس دلته مو 15 کال وشو ته دغه وطن کې مو پرتی یو، پاسه د موږ کوم نه سروې وشوې، نه د مو وطن چې امن راغلی، نه مو اول وطن جوړ کړ. پاسه دې څه کوم واجب دې چې مو څه کوم پردی وطن دې پردی خوره لري کنه نه ته وی چې وزم وزم خو مو دې کې څه کوم لري پاسه مجبوری نه دادی مو پردی ته مو مجبور یو. اوسه اوسه پر حکومت مو ته اې څه غو نه کړه توجه نه کړه چې راته خپل وطن دې او تاسو خپل خوره لري تاسو سره ورشو خپل نو مو څه کوم دې ورشو پر نه دې مو رنگ دې غاملی مو جوړاوین شو نو غمو واشتل نه د مو سرویر پرونه کې
اختیار ګلی په اړه مشارې دیو ته وای حکومت وسره کړی ژمنې تر سره نکړي. زیاتره کورنۍ داسې دي چې تر اوسه د دوی د زیانونو سروي ونه شو، کورونه او رګزو کې ډنګ پرته دي، دومره توان نه لري چې هلته خپل ودانی جوړې کړي. باید چې حکومت دوی ته د ډنګو کورونو معاوضه ورکړي.
خدای غو مسایل د سمون سره دوکه وشو کوم زمون سره پیسو سروي مروي لن شوی وو ایمون ترانه کې ټوکانې اوس پورې موږ سره راستی شوې په کورونو کې او موږ بالکل مغه سرو د کابل اوس پورې پراتی یو.
سجد الله وایي دلته د زده کړو، صحت، بجلی او نورې یو شمېر ستونزې لري. ماشومانې بغیر له زده کړو رلو شول. حکومت ورته ویلي په ورځو کې د دوی سیمو کې امنیت پر ځای دی، باید چې دوی د خپلو سیمو ته لاړ شي. خدا زیاتوي ورځو ته بیرته څنګه لاړ شي، دوی خو هلته هم د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري.
اوس هم دلته پرتی یو خو دلته مو ته نه د صحت او نه د تعلیم څومره مو ولا ماشومان دي دا ټول بې تعلیم شو. څه تعلیم نشته، صحت مو ته دلته داسې انتظامات نشته، رزلي انتظامي مو ته یې کسان ته فراسس نه راکړي صحت دپاره او نه تعلیم دپاره. څه غنه مو مطمئن وو مو سره وعدې ډېرې وشي، خو هغه وعدې چې کومې ري وعده بیا موتې شي سر ته ونه رسیږي. او که هلته مو لوټ شو پاسه هلته تعلیمونه دا حالات رې روډونه او سکولونه غازم اوران وي جوړ دي، هم کورونه هم اسپتالونه.
په اړه مو ورغزو کې د قدرتي آفاتو یا د ناورینو پر ضد د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادرا سره خبرې وکړې. نو د جنوري په 10مې مشال ریډیو ته وویل ورغزو نه بي ځای شوی شاوخوا 3000 کورنیو سروې نه ده شوی چې د ډنګو ودانیو موازه ورته ورکړې شي. د وویل په یادو کورنیو کې داسې خلک هم شته چې خپل سیمو ته دستنیدو مرستې اخیستې خو بیرته نه دی لاړ. د کال 2009 هم په پای کې چې کله امنیتی ځواکونو او رګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو شاوخوا 3 لک نه زیات خلک بې ځای شول او د هیواد بیلابیلو سیمو ته په کډه شول. حکومت لخوا بې ځای شوي کورنیو لپاره د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړ شو، خو کله چې په سیمه کې امنیت پر ځای شو نو حکومت بې ځای شوي خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. خو ډېرې کورنۍ اوس هم داسې دي چې حکومت لخوا ورته د ړنګو ودنو معاوضه نه دي ورکړل شوي، چې پر ځای خلکو احتجاجونه هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن په قانون کې د اصلاحاتو په نامه د بدلون لړۍ روانه کړې ده، چې له مخې د پنشن اخستونکو بچو عمر تر 21 کاله مقرر کړی دی. د خزانه وزارت لخوا د جاري شو لارښوونو په رڼا کې دا بدلونونه بعد د 13 کال له سپتمبر څخه عملي کیږي. بلخوا سرکاري ملازمینو دا پریکړه لاغي سره ناانصافي بللې ده او مسترد کړې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
مرکزی حکومت دا پینشن قانون کې بدلون نکړی دی چې تر مخه به اوس د یو سرکاري ملازم بچو ته تر 21 کال عمر پینشن ملاويږي او دا غوښته به پینشن بند شي. حکومت وايي دا به د 2023 کال د سپتمبر میاشتې نه عملي وي. وړاندې به د سرکاري ملازم د مرګ وروسته د خزه ته او د خزه وروسته به تر 21 کال عمر هلک دغه پینشن اغشته ولري جنې، یعنی لول لپاره به چې تر سو واده شوی نه و نو ټول عمر به دغه پینشن اغشته. ولی اوس یې د هلکانو جنکو دوه لپاره 21 کال عمر حد مقرر کړی دی او 21 کال عمر تر رسیدو وروسته به دوی د پینشن اخیستو جوګه نه وي. خو سرکاري ملازمین او پینشن اخیستونکي وایي ډیر زیات باور سره د دوی د کورونو د غړو ژوند اغیزمن شي. د سرکاري ملازمینو د سازمان یو غړی سردار امین خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د وفاقي حکومت چې موجوده کم پینشن اصلاحات کړی دی دیو جنا فیملی پینشن ډیر زیات متاثر شو، نو دیو جنا دا موجوده چې کم اصلاحات دي د سرکاري ملازمینو د پاره ډیر نقصان دی دي خاص کر فیملی پینشن والا ډیر متاثره شو او وفاقی حکومت دا اصلاحات د موجوده چکم معاشی حالات تی او دا آئی ایم ایف دا پریشر دا وجنا دا اقدام دوی اوچت کو نو پکار دی چې خاص کر دا فیملی پینشن دی برقرار وساتی.
دا صحت محکمه کې کارکونکو زنانه اختر بی بی وای چې کزوی د یوشتو کال شي خوسنه سه مزدوری یا کار روزګار یا نوکری به وکړي خو کچره پیغل لور د چا په کور پاتې وي نو د هغې گزارن به سرنګ کیږي په خصوصي توګه چې هغه واده نشي یا سه کار روزګار ونه لري.
سرکار ملازم یو کور کې پیغل لور وي او هغه ته پینشن میلاویږي او هغه د 21 سال شي او هغه پرس کا واده نشي او هغه په کور باندې ناست وي نو د هغه غریبي به بيست او مستقبل جوړيږي. لکه اکثر داسې رونه وي کې د خویندو خیال نه ساتي داسې ترونه تربوران وي کې د هغه ماشوم خیال به نه ساتي هغه په کور باندې ناست وي او هغه ته ډېر مشکلات وي او ډېر مشکلات ته به سامنا لري. د سره داسې په کار دی کما لور په کور باندې وي نو هغه ته د ټول عمر د پاره د پینشن جاری شي ځکه کې هغه غریب خو مزدوري نشي کولای نه بهر ته وتی شي کو الګ وینې ز الګ خو بزان نه بهر مزدوري وکي 21 سال پورې هغه ته پینشن بن شي خیر دی خو د لور د پاره دا مناسب نه ده.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بلغړی محمد فیاض وای چې د عدالت په امر وړاندې د سرکاري ملازمینو د نوکری دوران د مړینې شکل کې د بچو نوکرو برخه ختم کړې شو او حکومت پینشن هم ختموي. ولې په دې اړه مرکزی حکومت دا دریز دی چې دا د حکومت د معاشي پالیسو برخه ده او اکنامکس کوارډینیشن کونسل یا د معاشي همغږي کونسل دا تیر بجټ کې اعلان کړی وو او ور په ور دا خبر هم تکرار کړي چې ملک دا وخت معاشي کشالو سره مخ دی او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه چکم قرضونه دوی اخلي د هغې په شرایطو کې هم دا پینشن اصلاحات دوی پابندي چې وکړي. حکومت وایي د پینشن اصلاحاتو سره به ملکی خزانه ته په اربون روپۍ بچت او په خزانه به بوج کم شي. بلخ آل پاکستان پینشن اسوسیشن او د سرکاري ملازمینو سازمانونو په 10 فبراير به اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی او وایي عدالت کې به هم د دې پینشن اصلاحاتو پر ضد خواست وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پېښور کې پرون د کرنې د ادارې لخوا بزګرو یا کروندګرو ته یو ورځنی روزنه ورکړل شوه چې پکې پر مختلفو سبزیانو د کرلو په طریقه کار باندې خبرې وشوې او دا معلومات هم ورکړل شو چې کروندګر به خپل فصلونه نړیوالو بازارونو ته څنګه رسوي. په دغه اړه تفصیل وسیم سجاد راکړي.
دغلته ور بلل شوي زمیندارانو په خبره په زړو طریقو د کار کروندې کولو په روان وخت کې د آب و هوا د بدلون یا کلایمیټ چینج له وجې د دوی پیداوار کم شوی دی. دوی زیاتوي دغه سی ټریننګونه د دوی په پیداوار کې د زیاتولو مرسته کولی شي.
زما زیور خان نامه ده او د ناصر باغ خلاکی جمعه خان کلیمه. نو بدلته خو مونږ دا دغه ځکه چیرې د سبزي سړې اوړي کنه مونږ په پلاستیکو کې اچول دي و چیرې د پلاستیکو کې دا خوب کې خرابېږي کنه او دا داسې پیکول بکار دي چیرې خرابېږي نه کنه دوبکیږي نه او دومره چې تخمونه او دغه راته د طریقې خو چیرې داسې طریقې سره د تخمونه دغه کول غواړي کنه او قدم پروګرامونه مخکې دغه شوی نو مونږ ته ډېره فایده ملي.
په یاد ټریننګ کې نه یوازې د کار کروندې په طریقو باسونو وشول بلکې زمیندارانو ته د فصلونو د خرڅولو یعنی ملکی او نړیوالو منډایانو ته د خپل فصل رسولو طریقو او لارو په اړه آگاهي هم ورکړل شوه. په دغه اړه د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ډاکټر زاهد حنیف خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ د خپل زمیندارانو سره دغه معلومات ورکړل چې کم داسې سیزونه دي چې هغه په وجه باندې دوی کله بار مور تخپل سبزی لګي هغه ریجیکټ کی. هغه ته مونږ دا معلومات ورکړل چې په دې کې به پروسس کیسه سي او بار مور ته چې څه شی یو لګي هغه پکې لکه پیسټیسایډ لیول پکې کم وي او هغه نور پیکنگ څنګه پکار دی برانډنګ څنګه پکار دی او تاسو خپل فیلډ کې پروډکشن ټیکنالوژي کې منیجمنت نور څنګه پکار دی په دې باندې موږ هغه ته تفصیلی معلومات ورکړل.
یا ټریننګ ته د پېښور د بیلابیلو سیمو نه شاوخوا او یا زمیداران وربرل شوی ول چې ورته پنجاب او پښتونخوا نه ورغلي د زراعت پوهانو او ماهرانو ټریننګ ورکړو. دغلته ورغلي زمیدارانو د داسې قسمه ټریننګونو د غزولو غوښتنه وکړه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه اورو. په کورم کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنز جګړه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان جوبل شوي دي. ځای خلک وایي چې جګړه اوس درېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړی پرون تر هغې سمدستي وروستو د درې ایم پی او د لاندې د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف وروستۍ مقدمه کې هم د هغه ضمانت منظور کړ. دا خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکو په د تخیلو کې په فوجي عملیاتو کې وایي چې په د تخیلو کې وسلوالو د فوج په کاروان برید کړی دی چې په نتیجه کې یو فوجي وجل شوي او 15 جوبل دي. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګري ناپیژندل شوو وسلوالو تښتولي دي. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر وایي چې تر دې وړاندې ایران په تیر کال کې په بیلابیلو تورونو 53 افغانانو ته د 500 سزا ورکړې ده. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 18 کسان وژل شوي. دا و د دې خبرونه او سرزو اسلام آباد ته چرته چې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسګونو افغانان نیولي دي. د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال بیا د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ د همکار پر راپور کې اورو چې د وی افغان کډوالې په غږ پیلي.
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزه ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بایکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي راسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبريال امین اکبری ده وای په تیرو دوه ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وایي. د لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی د پنځشنبه په مخامه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلوماتو له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي او حاجی کم ته انتقال شوی دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د عالمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. دا ناروی د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ aalradio ولیکئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ را تګ لپاره نویو شرطونو او نامنې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې اغېزمنې کړې دي، نو بل خوا یې د خلکو ژوند جواک کلتور او دود دستور هم زیانمن کړی دی. پر پوله د ویزې او پاسپورټ د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي پوله خواو شا 2640 کیلومتره اوږده ده چې دواړو خواو ته د پښتنو بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. په دې اړه نور معلومات په دا راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه، او ورپسې د بارډر مینجمنټ د لاندې د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه عملي کړه. پاکستان وایي دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د تړل کېدو په اړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا مهال د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې 14 تړلې پرتې دي، او کاروباري او ولسی هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرخه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1 کروڑ پښتانه دا میشت دي، نو دلته کې ازغن تارونه دا راخل شو 2500 کیلومتره، او دا غي سره سره بے چې دلته دا شریک هولسونه پراته وو، نو د دوی په منځ کې د تګ راتګ زمنګ د څېړنې مطابق تقریبا 315 لارې کنډونه وو. په دې کې به د 14 غټې لارې د تجارت لپاره د زمانو نه کارول شوې دي، او د بده مرغه نه د تیر 40 کاله، او بیا د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. نو کوم چې 2-3 لارې 14 غټو لارې کو کې لاوې، نو هغه کې تقریبا 14 لارې په دوامداره توګه د 40 کاله نه تړل شوې.
د نوی نظام د عملی کېدو سره که یو خوا تجارتي هلې ځلې اغېزمنې شوې، نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او څېړنکار احسان داوړ وایي چې یو وخت و چې د خپلو ملګرو سره به خوست ته د سیل لپاره تلو، او د هغه ځای خلکو به دلته په کاروباري، ادبي او سماجي هلو ځلو کې برخه اخیسته.
زمونږ د یادو ډیر زمونږ د علاقې خلق چې وی د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای وو، هغه پیشه بای وو. د قبایلی علاقې بازارونه با اکثره د افغانستان په هغه باندې آباد وی. مونږ خپل د میرانشانه با ملګرو وویل چې یاره نن خوستا زو اوالته چکر لګاو، نو په خوست کې به مونږ چکر لګاو، مخامه دیگر ته بیا خپل کورونو ته راغلو. الو روډ هم کچاو، خدا دې چې امن او امان وو. ډېر د زندګۍ ضرورت چې دی دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل.
په پوله د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د چمن، خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي، او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدې خلکو د تګ را تګ او کاروبار لپاره د دغه شرطونه لري یا آسان کړل شي. حکومت تر اوسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی. د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي، او دا به پراتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي.
پسویلی پښتونخوا چې کوم ژو ګورو، مطلب د چمن لاري یا د کمردین نو د بادینی لاري چې کوم دلته کومونه یا قبیله پرتی دي، د دوه ترمنځ د تعامل او تګ راتګ هم د غرنګ نارمل لکه څنګه چې پخوا وو. د زده کړو، د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټي شهر ته افغانستان څخه خصوصا د کندهار او د هلمند او د دغو سیمو ولسونه چې دغه راتلل.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په پوله د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو حلو ځلو لپاره اسانتیاوي ورکول کیږي، او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځایي خلکو د دغه رقم اسانتیاونه ګټه پورته کوله، خو اوس دا هر څه بدل شوي دي. د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمہواري ده چې د اولس ستونزو ته پام وکړي، او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کړي.
که دوه درې لارې دي، نو په هغې پاسپورټونه او ویزې او تګ راتګونه دومره مشکل کړلی شو چې د دې په نتیجه کې دلته د سیمه ایز تجارت د ولسونو او دغه سره د ریاستونو په منځ کې چې کوم په ریاست اداراتونو دا تقریبا خاتمه ته رسیدلې دي. به دلته د ولسونو منځ کې تګ راتګ مړې ژوندې تړون چې کوم دی دا د منځ لاړې ځنګلې ځمکې اور شوګانې دیری جماعتونه د یو بل اخوا دی خوا پاتې شو او تګ راتګ دا تقریبا په مستقل توګه باندې ختم شوی. د بدمنۍ په نامه دا هر څه وشو. بدمنۍ نن هم جاری ده. د وسلوالو تګ راتګ هر طرف ته نن هم آزاد دی او صرف او صرف ولسونه دا بند کړلې شو.
د پاکستان حکومت تور پورې کوي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کمبل هیواد پر ضد وکاري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالاتو پر ځای کولو لپاره د پولي دواړو غاړو ته مذاکرات کول غواړي خو له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي. حکومتي ویان بیرسټر صاحب په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې وفاقي حکومت ته وړاندیزونه هم لیږلي دي خو وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. نور معلومات زموږ د همکار شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف لخوا د جنوري په 13مه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی چې خیبر پختونخوا کې امن او امان ستونزه ده او د غلطه کې امن پر ځای کول د دوی د حکومت ذمہواری ده. وایي د لپاره وړاندیزونه مرکزی حکومت ته لیکدولي چې افغانستان سره د مذاکراتو عمل پیل کړي. خو نوموړي خپل بیان کې پډاګه کړي چې خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نه کوي او د دې کې بل دواړو غاړو سیاسي مذهبي او قبایلي مشران شامل وي. خو بیا شنن کې وایي چې پاکستان تحریک انصاف تیر وختونو کې د طالب سوال سره د خبرو او د دوی د بیا آبادکارۍ په حق کې وو. نو ول دوی اوس دوی سره مذاکرات نه پشاشي وي دي. په خبر کې خبريال او شرون کې محمود جان بابر وای
صوبې حکومت ته یو خدا مشکلات دي چې هغه پیسې هم ورته نه ملاوي چې د ضلع چې کوم شامل شوی دي په صوبې کې. نو دا د اوچلېږي. نو دوی غواړي چې په ستريقه باندې دي او خلکو خپل سروزګار وغیرہ روان شي او هغه مشکلات چې کوم د دواړو طرفو د قبایل د تجارت په منځ کې راغلي دي حکومت دا هم غواړي دا سې کارونه د لاس نه چې هغه دا یوازې نشي کولی. زما خپل خیال دا دی چې دوی کې خو بیا داسې په کار ده چې دوی ته د دهشتګردي او د طالبانو دا خبرې وغیرہ د دې نه وباسي. نو دوی ته هغه اوستې دوی اوس وایي چې اوس هغه کارونه چې کوم زموږ په وس کې نه دي د هغې نه علاوه چې کوم داسې کارونه چې کوم موږ کولی شو هغې ته د لاس واچو. دې معامله باندې به وفاقي حکومت هم کېدای شي چې دوی سره پکې ملاتړ وکړي.
د مومند ضلع ملک زیارت ګل اتمرخیل چې وړاندې هم امن مذاکراتو کې برخه اخیستې او په قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کولو کې پلې هلې ځلې تېرو څو لسیزو راسې کوي. په دې باب لوایي چې باید مذاکرات وشي او وسلوال دې سلامي شي او د عام وګړو په شان دې دلته ژوند تېروي. خو وایي د دوی د جنگ کولو یا د بریدونو هیڅ جواز نه جوړیږي.
زمونږ د قوم او د وطن او د قبیلې خلک دي خو هغه د بل د واک دي او پردي مزدوران دي. هغوی سره خبرې نشي کېدلې. مالک معلوم نه دی چې سره خبره وکړي. هغه مالک مني نه چې دا زمونږ خلک دي. زمونږ دا امید و چې افغانستان کې اسلامي حکومت راغی او د طالبانو حکومت راغی او د نور د
بندیزونه ختم کړي او آزاد تجارت او تګ راتک اجازت ورکړي. واشنگتن پوسټ او اسپان سره په پاکستان کې کارګون کې خبريال او شرون کې حق نواز وایي حکومت نه ښکارا تګلار خپلول پکار دي ځکه چې د بیرسټر سیف په دې بیان کې هم ښکارا خبره نه ده شوی.
وایي حکومت چې کوم ویان دی هغه دا وایي چې دا به د وسلوالو سره نه وي. چې دا د وسلوالو سره نه وي نو دا به د چا سره وي؟ او بل هسه هم د دې پالیسی د عمران خان یا دغه د ګوند دغه د چیرې ایون پاکستانی چې کوم طالبان یا وسلواله ډلې دي دا د خبرو اترو د لارې وشو. یو خو خودي دا وي چې مونږ خبرې اترې وکړو بل اړخته وي چې وسلوالو سره خبرې نه کوو. چیرې د خبرو اترو د لارې افغانستان سره مونږ چې څومره هڅې وي مونږ کړې دي او دا هغې څه نتیجه نه دروتې. نو زما په خیال باندې لومبه خو په کور ناسته پکار ده په صوبه کې چې کوم ګوندونه دي یا کوم قبایل دي ټول یو داسې جرګه چې هغه یو فیصله وکړي او د هغې لاره مخې ته راوباسي او هلته کې د افغان طالبانو سره په هغې باندې خبرې اترې وشي. لومبه خدای چې پیښور او اسلام آباد په یو پاڼه باندې شي.
دا خبر پښتونخوا حکومت بیان بیرستر سیف خپل بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت د منځوري ورسته به وفد افغانستان ته لیکدول شي چې پکې به د دوانو غاړو قبایلی مشرانو علاوه مذهبي او سیاسي مشران هم شامل وي. او وايي مقصد یې په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې امن پر ځای کول دي. او وايي خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
خوست د مرکز اړوند د غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو اوبو او برېښنا د برابرولو همدارنګه د سکولونو او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاته کړې ده سره له دې چې ښار ته په نږدې سیمه کې اوسیږي خو په خپل کلي او علاقه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکي چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال راډیو ته وویل مهم اړتیا د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا پیړیو پیړیو دلته چې څومره خلکو زندگی کړې د اوسه پورې بیخي کار نه دی ورته سوی، بیخي په صفر کې وو. نو اوس که کوم لږ لږ کار کېږي دې نه موږ منندو یو، باید موږ سره ډېره همکاري وسي. نه مکتب لري او نه کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړه شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څه نا څه هم هغه شخصي مکتبونه دوه درېسته، خو خلک هم غریب دي، دې پسونه نه شي پرې کولی. باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسي، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکي یاد سیمې ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګ دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خو ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی، خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
سنجي م داسې سنجي درته وښودلې لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه، دا مرکز ته هغه صبرو دی، یو لورته دا مټې ورسېدې. موږ مټې کمې دي، د برق دا منې دي، خدای دوکي چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم، سړک هم داسې ګاډ واډ ده، هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده، موږ هلته یو جرنیټر لرلو، دا اوبه موږ پورته چې وخړو به وایي منتقاپې، دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو شي، دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منتقه راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره یې ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کویګانې اوبه وچسوې دي، باجې ټولې ترش دي، داسې اوبه د خوراک اوبه نه لرو، دومره لرې لرې راوړو سر موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم زموږ دپاره وکړي، د اوبو بېخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسؤلیت دی. همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي، د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې، انشاءالله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته، وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند لري پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکي داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال د خبر مرکزی څنګه د یو راپور تر مخه ایران تر څو گزارونو ورستو تر بل هر وخت کمزوري او ځانمن شوی دی. ایران له لسیزو راهیسې د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی، خو تیر کال کې د ایران سیمه ییز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نامه یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه دې حالاتو ته راورسېد، د خبر مهم ټکی د ګل آیاس پر راپور کې.
ایران د مزاحمت محور په جوړولو کې لسیزې تیرې کړې. د نیابتي او شریکانو دا پراخه شبکه د امریکا او په ځانګړې توګه د اسرائیلو د مخالفت لپاره د ایران په ستراتیژي کې مهم رول لوبوي. دا ایران ته هم اجازه ورکوي چې په ټول منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي. خو په 1979 کال کې اسلامي جمهوریت ته تر رسیدو را په دې خوا په روسیو کې دغه مدار ته زیان رسیدلی او زیان پذیر حالت کې پاتې شوی دی. نو موږ څنګه هلته ورسېدو؟ راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2023 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکاره کېدو؟ په 1982 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیوله. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزي دی. ښاغلی عزیزي، په هغه وخت کې د ایران د نن مزاج څنګه وو؟
انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی، بل دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم وو.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکی پلوه تر ټولو صلاحیت تر هغه ډله بللې و. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1978 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړه شوې و. په هغه وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. خغلی عزیزي، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه وشوه دل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو سول. خلق له جنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې خکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی وو. تهران په 2001 کال کې د غزه په تړنګ کې د واک تر لاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ. او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو کچا ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکوریدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شو چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغه مرستې تا ورغه. خغل عزیزی، سوریه د ایران د سیمایزي پالیسي لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکني اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکوریدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2018 کال کې عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لمړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکي توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
increasingly working to cement its presence in Syria.
دا محور بل مهم غړی د یمن حوسی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې را سرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتیدونکي مذهبي نفوذ په جواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوسیان د تهران طبي متحدان کړل. خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکو حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 200 کسان یې وژل او 250 یې یرغمال کړ. په جواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له 6,000 څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړې توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو غبرګون سختو، دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی، له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون نو چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ایزه پالیسۍ اغیز درلوده؟
دا ډیر څرګنده و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیات کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر ته خپل قوت یا طاقت وښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزوري کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمه ییز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورکړه او په ځانګړې توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالی مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریه کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریه یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نخلوونکي زنجیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی یې له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دی چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمې، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمه ییزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لار غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول باثباته حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other
option. بل انتخاب بل انتخاب به پیش سی. زه به وایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پالې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لاقي وي. په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So
نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.